په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بنیرې مو تاسو ته د مشال ریډیو په دغه یو ساعت خبرونه کې هرکلی وي. خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړیوال ته راپورونه او تبصرې وړاندې کوو. د پاکستان د تازه سیاسي صورتحال له مو خبرو پړومبې د ملیحا میرزاده نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. پاکستان او امریکا رضا خدلی چې د افغانستان د سولې هدف لپاره به ګډو هڅو ته دوام ورکوي. د خیبر پښتونخوا حکومت فیصله کړې چې د چندو راټولولو د څارنې لپاره یو چیریټي کمیشن جوړوي. او د امریکا بارنو چارو وزیر پر ایراني وګړو غږ کړی چې ورباندې د حکومت لخوا د تشدد ویډیوګانې او نور معلومات ورته ورکړي. پاکستان او امریکا موافقه کړې چې په افغانستان کې د سولې هدف ترلاسه کولو لپاره به په ګډه کار کولو ته دوام ورکوي. د پاکستان وزیر اعظم له دفتره په جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې وزیر اعظم عمران خان او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ترمنځ پرون ټلیفوني خبرې شوې. دواړو مشرانو په دوه اړخیزو اړیکو او په سیمه ییزو چارو خبرې وکړې او په دې لړ کې رابطو ته په دوام ورکولو سلا شول. عمران خان وویل چې په افغانستان کې د برمته شو بارني او استادانو خوشي کېدل یو مثبت پرمختګ دی. ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د نیول شو امریکایي او آسټرالیایي استادانو په کېدو کې د پاکستان د مثبت کردار ستاینه وکړه. د جمعیت العلماء اسلامي مشر مولانا فضل الرحمن د حکومت ته احتجاج دریم پړاو اعلان کړی او ادعا کړی چې دوی ته د حکومت لخوا یو لړ وړاندیزونه شوي. پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې خبري غونډه ته مولانا فضل الرحمن وویل چې په اړه ضلع کې به د حکومت خلاف مظاهره کوي. نو موري زیاته کړه،
مجھے کتنی پیشکشیں کی گئی ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے.
ما ته چې څومره پیشکشونه شوي هغه تاسو ته معلوم نه دي چې ویلیو تاسو لپاره به دا سیټ خالی کړو. ما ته له ډیر اسماعیل خان د منتخب کېدو او ایوان ته د واپس راتللو ویلیو. دا چې تاسو ته به د بلوچستان حکومت درکړو، د صوبې د گورنر چوکي او د سینټ چیرمن دا ټول وړاندیزونه راته شیو، خو ما دا نه دي قبول کړي. مونږ په اصولي سیاست یقین لرو. مولانا ویل چې په جمهوری طریقې احتجاج کړی او دته به دوام ورکوي. اخوا د وزیر اعظم د اطلاعات سلاکار فردوس اشکوان ویلي چې د مولانا نوی پلانونه وارخطایي ښکاره کوي او د عہدو د پیشکش خبره په مقصد کې د ناکامۍ د پټولو لپاره کړې ده. د وزیر اعظم د اطلاعات سلاکار فردوس اشکوان وایي اپوزیشن ګوندونه انتخاباتي کمیشن د یرغمل کولو هڅه کوي، خو حکومت احتساب ته تیار دی. دا خبره فردوس اشکوان پرون په ټوئیټر باندې لاغي روسته کړې چې اپوزیشن ګوندونو له انتخاباتي کمیشن غوښتنه کړې چې د واکمن تحریک انصاف ګوند پر ضد له بارنو هیوادونو نه د فنډونو مقدمه اورېدنه د روزانه په بنیاد وکړي. د زیارت په ورځ الیکشن کمیشن د اپوزیشن ګوندونو درخواست منظور کړ، خو د وزیر اعظم سلاکار ویل چې د نورو په شان له احتساب نه تختی او خپل موقف ولاړ دي. د کورمه په صده کې د علي شیرزو قام اوسیدونکي پر یوې شاملاتي ځمکې د قبضې او تعمیراتي کار خلاف په احتجاج ناستي. احتجاج کوونکي یوې امنیتي پوستې مخې ته د لسو ورځو راهیسې په یو خلاص میدان کې ناستي او غوښتنه کوي چې د تیندو پر شاملاتي ځمکې د ودانۍ کار او د ځمکې خرڅول ودرول شي. په احتجاج کې شامل یو ځایي مشر ملک عیسی خان نن مشال ریډیو ته ویل چې په دغه متنازع سیمه په عدالت کې کیس هم روان دی، خو بیا هم التابادي روانه ده. خو د تیندو مشران وایي چې د متنازعاتي ځمکې د علي شیرزو او مشرانو مارکیټونه جوړ کړي، نو ځکه دوی هم تعمیراتي کار پیل کړ. د کورمه انتظامی او امنیتي مشران وای په معاملې له دواړو خواو سره خبرې اترې روانې دي او ضربه دغه مسله حل شي. د خیبر پښتونخوا حکومت د خیراتي کارونو لپاره د چندو پر راټولولو د نظر ساتلو په غرض د یوې چیریټي کمیشن جوړولو پریکړه کړې. پرون د صوبې اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ د کابینې غونډې وروسته د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزئی خبریالانو ته وویل
هر سړی لاړ شي کمزې کې کینی آواز وکړي چې زه فلانی شي لپاره مدرسه جوړوم، کله وي سکول جوړوم، کله وي زه هسپتال جوړوم. خو د هغې هغه شان د چیک اینډ بیلنس نه چې پته نه لګي چې واقعي دا هسپتال جوړ شو که جوړ نه شو، نو اوس به دا چیریټي کمیشن چې دا باقاعده هغې به مانیټر کوي.
نوموړي ویل که څوک د چندې په نوم ټولې شوې پیسې په ناسمو کارونو لګوي، نو هغه به غیر قانوني ګڼل کیږي. د پولیو د کنټرول او سارنې یوې نړیوالې ادارې په پاکستان کې د ګزند مخ په زیاتېدو کیسونو باندې اندېښنه ښودلې. انډیپینډنټ مانیټرینګ بورډ په خپل یو تازه رپورټ کې په پاکستان کې د پولیو د کیسونو زیاتېدو تر شا 15 مهم وجوهات په ګوته کړي. په رپورټ کې ویل شوي چې په پاکستان کې په سوشل میډیا د ناروغۍ ضد کمپین خلاف منفي پروپاګنډا کیږي او د منفي رجحاناتو د ختمولو لپاره یو مؤثره تګلاره نه ده خپله کړل شوې. د خیبر پښتونخوا د حفاظتي ټیکو او واکسینو د څانګې مشر ډاکټر سلیم خان بیگا مشال ریډیو ته ویل روان کال په پاکستان کې پولیو شپږ اتیا کیسونه ریکارډ شوي چې څلور شپېته له خیبر پښتونخوا دي. نوموړي ویل د اپریل په میاشت کې د پېښور په ماشوخیلو کې د یو منظم سازش له امله د پولیو خلاف هڅو ته ډېر زیان ورسېد. د افغانستان د ننګرهار ولایت قومي مشران وای د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو د تسلیم شو دایښ وسلوالو خزي او ماشومان د غوسیمو د مشرانو جرګې ته سپارلو ته تیار دي. پرون د ننګرهار ولایت بیلابیلو قومي مشرانو جرګې په حکومت غږ وکړ چې دغه کورنۍ د خپل سیمو کې خپلوانو ته وسپاري. په تیرو لسو ورځو کې په دغه ولایت کې د دایښ په سلګونو جنگیالي سره د کورنو حکومت ته تسلیم شو چې د ځینو تعلق یې د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو سره ښودل شوی. امریکا پاکستان ته خبرداری ورکړی چې د چین د انفراستراکچر غټه پروژه اقتصاد له اوږدمهاله خطر سره مخامخ ولې شي. واشنگتن اسلام آباد ته وړاندیز کړی چې د چین د پروژې پر ځای د امریکایي تجارتي ماډل باندې غور وکړي. د جنوب ایشیا د چارو لپاره د امریکا بارنو چارو وزارت مرستیالې وزیر الیس ویلز پرون یوې غونډې ته وویل چې د 80 ارب ډالر برابر د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه به یوازې بیجینګ ته ګټه ورسوي. ویلز په واشنگتن کې په وډرو ویلسن انټرنیشنل سینټر فار سکالرز کې د غونډې پر مهال وویل چې دا واضح ده او یا یوازې حقولو ته ضرورت دی چې سی پیک یوازې د مرستې لپاره نه ده. نوموړي ویل قسم په پاکستان کې بیروزګاری ده، خو د دغه پروژې لاندې چینایي کمپنیانې خپل کارکنان او سامان استعمالوي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو پر ایراني وګړو غږ کړی چې د حکومت لخوا پر مزایشیانو باندې د تشدد او حکومتي کاروایۍ په اړه ویډیوګانې او نور معلومات دوی ته ورکړي، نو واشنگتن به د دغو تیریو خلاف بندیزونه ولګوي. پومپیو پرون په ټویټر په بیان کې ویل چې له ایراني مزایشیانو نه د ویډیوګانو، تصویرونو او نورو معلوماتو غوښتنه کړې ده چې دا وښایي چې حکومت ورباندې تشدد کاروي. په ایران کې د تېرې جمعې د ورځې راهیسې د تیلو د بیو زیاتېدو د مراتو د ختمېدو خلاف ولسی مظاهرې روانې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په مظاهرو کې د وژل شو کسانو شمیر 136 ښودلی دی. دا د مشال ریډیو خبرونه. اوس ته موسم حال او د کرنسو بیې له احمد الله نه اورو.
جنگ و رسپانه په خپل اداري کې لیکي وزیر اعظم عمران خان روانه اونۍ کې په اسلام آباد کې ایوې د سوریه ته وویل چې کله نوی ګوند په واک کې راغلی نو د ملک کرنټ اکاونټ خساره 19 ارب ډالر وه او د زر مبادلې ذخایر هم نه وو. خو د خپل حکومت د یو کال نه په زیاته موده کې په دې حالاتو قابو وموندو او د حکومت معاشي ټیم د کوششونو له وجې ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر هم مستحکم شوی دی. ورسپانه لیکي کرنټ اکاونټ خساره په اصل کې د یو ملک مجبوري.
بخنه واړو اوریدونکو د موسم او کرنسی حال برته پر روان خبرونه کې وړاندې کو. په روان خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم اوریدئ. مسلم لیگ نن غوښتنه کړې الیکشن کمیشن د تحریک انصاف د بهرنیو چندو پاړه مقدمه زر فیصله کړي. د روغتیا چارواکي وایي په پښتونخوا کې د پولیو وایرس څخه د ځپل شوو ماشومانو شمېره ډېره شوې ده. د کورمی پالی شیرزو کې د تیندو د ځمکې د تنازع هوارولو لپاره ځایي خلکو له تیرو لسو ورځو راهیسې د احتجاج په توګه پر لت غځولې.
کارونه کېږي، حکومت هیڅ قسم ته اکشن په نخرې، انتظامیه او ته خاموش دی، تماشایی دی او بسدي واجه نه مو مجبورن بیا راووتو.
د مومندو کې خلک وایي د ماربلو د غرونو د تړل کېدو سره روزګارونه اغېزمن شوي دي.
د خانقاه په غرونو کې کافی رنگونه دي، غرونه دي پاغې کې، پاغې کې یو نیم ګلاو دی، 30-36 زینه دي تقریبا، پاغې کې به ټول نه ټول 2-3 زینه ګلاوي نور باندې لکه
تسمی اونلاین نه. هم راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روز زمګړم به موضوع ته د پاکستان مسلم لیگ نون ستر سکتر احسن اقبال ویلی واکمن تحریک انصاف ګوند ته له بهره په کروڑونو روپیا راغلي خو له الیکشن کمیشن او ولس نه پټې ساتلې دي. پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې نوموړي وویل باید الیکشن کمیشن دا معامله زر فیصله کړي. بلخوا حکومتي ګوند د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند پر ضد د بهرنیو چندو پاړه د مقدمو د اورېدنې غوښتنه کړې ده. د پاکستان د تازه سیاسي صورتحال په اړه له اسلام آباد سراج ظهیر حال راکړي.
په اسلام آباد پریس کلب کې خبری غونډې ته وینا کې د پاکستان مسلم لیگ نون مخکښ احسن اقبال وویل وزیر اعظم عمران خان په نورو ګوندونو تور پورې کوي چې درغلې کړي، خو په خپلې د بهرنو چندو مقدمه په الیکشن کمیشن کې له 50 کلو راهیسې پرته ده. د نوموړي په خبره الیکشن کمیشن او ملکی قانون وایي چې د یو ګوند ټول حساب کتاب به پاک او کره ساتل کیږي.
عمران احمد نیازی آپ دوسروں
دے وی عمران احمد نیازی تپ نور دبی نما اکاؤنٹوں تورن لگوی کستا د گند پاکستان تحریک انصاف درویش بینوم اکاؤنٹوں نیول شوی دی کم جان خبر اول غاڑی چپدی اکاؤنٹوں کی کم خلکو تاتے چندی در کڑی اولی دا پیسے دے الیکشن کمیشن نپٹے ساتل شوی دی نو دا نا قابل معافی جرم دے او ددی بے عمران نیازی صاحب لا جواب ور کول وی
نیازی صاحب کو جواب دینا پڑے گا
بل پلو دریلوے وفاقی پارلیمانی سیکرٹری فروخ حبیب تے نومبر پے وشتم پ لاہور کی خبری غنڈتا او ایل ری ہم دا پاکستان پیپلز پارٹی او مسلم لیگ نون دا باہر ملکی چندو دا پلٹن ول پارا الیکشن کمیشن تپکال 2019 کی او درخواست ور کڑے دے
فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے
دے وئی فیصلہ با الیکشن کمیشن لا کول وی او اس منگ دے الیکشن کمیشن دا سکروٹنی دا کمیٹی چیئرمین تخت لکھے دے جی دا پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارٹی پر ضد چکم مقدمی دی داغی اور ایدن دے ہم پا امروزہ بنیادن وشی تنشی کی دے چی تاسو یواز دے او گون اور ایدن ہر ورس کوئی پکار دے چی دا ٹولو اور ایدن یوشن وکڑے شی او منگ با دے ہر کلے کبو
اس کو ہم جو ہے وہ ویلکم کریں گے
بل پلو دا اپوزیشن گندن پا غختن الیکشن کمیشن فیصلہ کڑی چی دا پاکستان تحریک انصاف دا بہرانے و چندو دا مقدمے اور ایدن با اس ہر ورس کوئی مشال ریڈیو چی پا دیالا پا پیخور کی دا خبریال و دا سیاسی چارو تزیہ کار محمود جان بابر نو پختن نو آغا اوی
حکومت او دا اپوزیشن جماعتونو دا یو بل پا حق لدا غختن خوشتا ہو پا دی کی دا دوڑ اپوزیشنون بلکل بدل بدل دی تحریک انصاف پوزیشن پا دی کیس کے پا دی حق لکن زور ہے دی چی دا دینا دا حساب کتاب اپوزیشن جماعتوں نو غخته د دی خپل دنن خلق را پاسی دلی او غوی دا خبره کړي و دی وخت کی زدا غنم چې تیری کی انصاف پوزیشن کمزورې دی دی وخت کی په حکومت کې مده نو په اغه باندې ټولو کې زیات دا فرض جوړیږي چې اغه دی خپل صفای ورکی خپل تلاشی دی ورکی
د پاکستان تحریک انصاف مرور بانی غړي اکبر اس بابر په کال 2014 کې د خپل ګوند پر ضد په عدالت کې مقدمه درج کړي او تور یې لګولې چې خوښه د 3 میلیون ډالرو غیر قانوني فنډ باہر ملکونو دا ہونڈی پا ذریعے دا گوند چارواکو تا را لیگل شوی او دای لے الیکشن کمیشن پٹ ساتلی خو پاکستان تحریک انصاف دغ تورونا رد کڑی دی
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن
د پولیو د مخنیوي د نړیوالو هڅو د سار څانګې انډیپینډنټ مانیټرینګ بورډ په تازه راپور کې په پاکستان کې د پولیو د وایرس د خورېدو په اړه اندېښنه ښودلې او روان کال د پولیو د ناروغۍ په اړه یو له خطره ډک کال ګرځولې دی دا په داسې حال کې دا چې روان کال په پاکستان کې تر دې دمه د پولیو وایرس شپږ اتیا ماشومان ځپلي دي چې اکثریت یې له خیبر پښتونخوا سره تړاو لري غلام غوث نور تفصیل راکوي
خیبر پختونخوا کی د حفاظتی ټیکو او ویکسینو د سنگ مشر ډاکټر سلیم خان وای روان کال په ټول پاکستان کی تر دې دمه د پولیو د ناروغي شپږتیا کیسونه مخیته راغلي دي ډاکټر سلیم خان وای روان کال د اپریل په میاشت کې د پولیو په ضد د پیښور په ماشوخیلو کې د یو منظم سازش لاندې د پولیو پروګرام ته سخت زیان رسیدلی و
ټوټل خو په پوره پاکستان کې شپږ اتیا دي او زمنګ صوبې کې بشمول چې کوم قبایلی ډسټرکټ دي دا غي سمیت سلور شپېته دي پولیو متعلق چې کوم افواګانې او نورې خبرې وغیرہ هغه لا ډېره هوا ملاو شو لا او نو دای په نتیجه کې ظاهر ده ریفیوزل زوم زیات شولو
د پولیو د مخنیوي په اړه د نړیوالو هڅو د سارنی سانګې په خپل راپور کې 15 وجوهات په ګوته کړی دي د کوم له وجې چې په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي هڅو ته سخت زیان رسیدلې دي د راپور تر مخه لومړی وجه دا ده چې تیر کال په پاکستان کې د پولیو پروګرام په اړه ټاکلې شوی اهداف په حقیقت باندې مبني نه وو دویم دا چې د پولیو په اړه د منفي رجحاناتو د ختمولو لپاره مؤثره تګلاره نه ده خپل کړې شوې دریم دا چې د حکومتي ادارو او نړیوالو ادارو ترمنځ د پروګرام د کامیابۍ لپاره سمه همکاري نه کیږي څلورم دا چې په ټولنیزو رسنیو د پولیو خلاف د منفي پراپګانډې او افواګانو له وجې د پولیو ویکسینونه د انکاری والدینو په شمیره کې زیاتوالی راغلی دی او پنځمه دا چې د سیاسي او نورو اهدافو لپاره د پولیو ویکسینونه بایکاټ کولی شي. د روغتیا په څنګه کې د خزینه کارکونکو د ټولنې مشره عائشه حسن مومن د پولیو په اړه د دې تازه راپور د جزئیاتو تایید کوي او وایي د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبائی وزیر شوکت یوسفزی وایی حکومت هم د پولیو د مخنیوي په لړ کې په دې صورتحال ډیر اندېښمن دی او هڅه کوي چې په دې قابو وموندلی شي.
د پولیو والی سره ګوره پوره دنیا کنسرن ده چې پاکستان چې دی هغه یا افغانستان چې دا د پولیو فری شي. آی باندې کوشش روان دی اوس نن دلته هم ډسکشن وشو چې دا مزید موثر کول غواړي.
تیر کال په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ ټول 12 کیسونه مخې ته راغلي وو خو روان کال د پولیو نه د اغیزمن شوي ماشومانو شمیره کې د ډیر زیاتوالی او د لاهور ښار په شمول په نورو ځایونو کې د پولیو د وایرس موجودګۍ په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي د پروګرام په اړه سختي اندېښنې راپارولې دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خیبر پښتونخوا حکومت د خیراتي کارونو لپاره د چندو راټولولو او د دې په خرڅ د نظر ساتلو په غرض د چیریټي کمیشن جوړولو فیصله کړې ده. د دې کمیشن منظوري پرون د کابینې په غونډه کې ورکړل شوې ده. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر ویلي دا کمیشن به په غیر قانوني توګه د چندو د راټولولو مخنیوي کوي او په دغه اړه جوړ شوي قوانین به عملي کوي. له پېښوره خالد خان راپور راکوي.
دا پښتونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی د کابینې د غونډې وروسته رسنو ته وویل چې د کورونو چارو د محکمې د سیکرټري په مشرۍ کې د کمیشن کې به څلور نور لوړ پوړي سرکاري افسران وي چې مقصد یې د خیراتي کارونو مانیټرینګ کول او د دې دپاره چنده جمع کولو یا مصرف کولو کې شفافیت راوستل دي.
دا چې کوم کمیشن جوړ شوی دی د دې مین مقصد هم دا دی چې دا کوم چیریټي فنډ
شوکت یوسفزی وویل پاکستان او بیا په خصوصي توګه خیبر پختونخوا دا ترخګرې په جنگ کې قربانی د ټولو نه زیات دي خو بیا هم ځینې هیوادونه په پاکستان باندې فشار اچوي چې دا ترخګرې د مخنیوي لپاره نور ګامونه هم پورته کړي. هغه وویل چې د مدرسې، هسپتال یا نور خیراتي کارونو لپاره به هر ځای او هر څوک چندې ټولولې خوس با دغه چیریټي کمیشن په دوی نظر ساتي او دا خیرات په نوم پیسې با په صحیح او ښه کارونو لپاره استعمالیږي.
هر سړی لاړ شي کم ځای کې کښېني آواز وکړي چې زه فلاني شي لپاره مدرسه جوړوم، کله وي سکول جوړوم، کله وي زه هسپتال جوړوم، خو د هغې هغه شان د چیک اینډ بیلنس نه چې پته نه لګي چې واقعي د هسپتال جوړ شو که جوړ نه شو، نو اوس به دا چیریټي کمیشن چې دا باقاعده هغې به مانیټر کوي.
دا یو پښتنې په جواب کې شوکت یوسفزی وویل چې صوبایي اسمبلی د مخکې نه په دې اکلا یو قانون منظور کړی او دا دغه کمیشن جوړول د قانون په صحیح توګه عملي کول دي. هغه وویل چې دا چیریټي کمیشن نور غړي د خزانه او ریلیف د محکمو سیکرټریان، د وزیر اعلی سیکرټري او د مردان کمیشنر دي او دغه شان د هر ضلع ډیپټي کمیشنر او انتظامیه به دغه کمیشن ته د خیراتي قانون پارا دا چندی ټولولو په حق لا د خپل خپل ضلعو رپورٹ ورکوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
په کورمکی د علي شیرزو سیدونکو له تیرو لسو ورځو په احتجاج دی. دوی په صده کې خیمه لګولې دي، غوښتنه کوي چې حکومت دی د تیندو په شاملاتي ځمکه د غیر قانوني قبضې او تعمیرونو مخه ونیسي. بلخو حکومتی چارواکی وایي چې دا معاملہ لوړان دی په عدالت کې دا، نو دوی د عدالت د فیصلې نه بغیر څه نشي کولی. په دې ځمکه د تنازع له کبله تیرو وختونو کې مرګ جوبله هم رامنځته شوې ده. طارق ورغزه نور تفصیل راکړي.
د کورمې په صده کې د تندو پر شاملتی ځمکه د قبضو پر ادي عمل کې پیل شوی د الشزو قوم احتجاج لا هم جاری دی. دوی هغلته د زنانو سرکاري کالج سره نږدې امنیتي پوستې مخې ته په کلو میدان کې د روان میاشت له 14 په احتجاج ناست دي او غوښتنه کوي چې حکومت دې د تندو پر شاملتی ځمکه تعمیرات او د ځمکې خرڅېدل ودروي. په احتجاج کې شامل د تور نژون ملک عیسی خان وایي د تندو شاملتی ځمکه یوه متنازعه علاقه ده چې ورباندې په عدالت کې له تندوالو سره کیس هم روان دی، خو مخالف فریق بیا هم هغلته آبادی روانه کړې ده.
کارونه کېږي، حکومت هیڅ قسم ته اکشن په نه خري، انتظامیه او ته خاموش دی، تماشایی دی او بس دی وجنه مو مجبورن بیا راووتو.
په منځني کورما کې د تندو پر شاوخوا 15,000 جره بزمکه باندې لا ډیر وختونو راهیسې د الشزو داوا روانه ده. په 2001 کال کې د تندوالو او الشزو قوم ترمنځ هم پر دغه ځمکه د ملکیت او قبضې لپاره درې څلوېښت ورځې جګړه شوې چې پکې ځایي اوسیدونکو ته مرګ ژوبله هم اوړېدلې وه. لسیمې منتخب د کامی سملی غړی حاجي منیر خان اورکزی وایي انتظامیه او پولیس دې د احتجاج کوونکو غوښتنو ته پام ورکړي، ځکه چې دا خطره شته چې دواړه فریقین پر یاد شخړې یو ځلې بیا جګړه وکړي.
دلته هیڅ قسم کې هیڅ دخل کړي یا ملګري نه وي.
بلخوا د کورمې انتظامي او امنیتي مشرانو له دواړو فریقینو سره مذاکرات پیل کړي او چارواکي وایي ډېر ژر به د یاد شخړې حل ورته راوستل شي. د ضلع پولیسو مشر ډی پی او رحیم شاه خان وایي د احتجاج کوونکو دا مطالبه چې په شاملتی ځمکه شوي آبادي ړنګه کړی شي، نو دا دوی نشي کولی، ځکه چې په عدالت کې ورباندې لا هم کیس روان دی، خو البته هغلته نوي آبادي په کېدو دفاع یو سل څلور څلوېښت لګول شوې ده. حالتا د تندو مشران یاد مکه یوازې د 240 کورانه او شاملتی برخه بولی او وای چې تر انګریز وکمنه راهي سه لزمکه نفع نقصان اوچت کړي او ملکیت ور سره دی او زیاتوی چې بده کې لنور زینو راغلی خلکو هیڅ حصہ نه منی. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د کورمن اردو بر مومند دا چرته چې خلق وایي چې په سیمه کې د ماربلو شپږ غرونه د قامی لانجو او یا د پخوانی فاټا په وخت کې د حکومتي لیزونو نه جاري کېدو له کبله ترلې پراته دي، چې له کبله زرګونه کسان له روزګاره بې برخې شوي دي او کاروباري هلې ځلې ورسره اغېزمنې شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د ماربلو دغه کانونه پرانیزي چې د خلکو روزګارونه ورسره روان شي. شنواز ترکزی تفصیل راکی.
په مومند کې وړاندې یوازینې د مزدورۍ ذریعه د غورسل لار وه چې د بر مومند خلکو به په دغه لار کاروبار کاوه، ولې دویم او لوی کاري د غرونو نه اوړونکي کانو کې قامی کمیشن وو او نن وختونه دغه کمیشن ډیر کم شوی. د عربستان مومند هم د بایزو په غرونو کې دوه درنګونه او یا کانونه دي.
زمونږ د تورې خواجه کم درنګونه بل شوي دي. پراف عمل کې چې حساب کې زم چې د اقامه 3,60,00,000 روپۍ تاوان د کال شوی، د دې نه قامو محروم شو. بل په کې د حکومت کم نقصان وشو چې کله حکومت لګاړې راځي او هغه د دنیا چوتوي هغه ته اخلي چې یو ګاډی نه 2,000 روپۍ اخلي او ستاره روزانه 100 ګاډی بدلیږي. حساب دی په حکومت مو کې دوی نه ځان ته ګوري نه قام ته ګوري.
دغه کمیشن داسې و لکه چې یو چاته د خپل خاورې د پیداوار رائلټي ورکیږي. د رائلټي د پاره کوم قانوني لار خو نه و، خو د پخوانی فاټاپ وخت په د کانو د هر ګاډی نه د 1500 نه تر د 3,000 روپو پورې قامي کمیشن اخستل کېده. دغه پیسې به چاته ملاوي دي؟ د خانقاه د غرونو یو مالک فردوس خان صاحبه وای
تصور کوم څومره خلکو ودونه کړی وي پینه غو ته د واده په فرمانه کمیشن ملاویږي. ګوربوس کوم چې کوم دی هغه په کور باندې حساب کړی، مطلب یو کور کمیشن یې د بل کور یې هغه کې د ودونه څه خبره نه. نو د غریب سړي یا د چشتل چې کوم رندې دي او یا به یتیمان وو یا به نور څه لکه بیماران وو، نو هغه ورته ښه گزاره کېدله او یو خور روټۍ بوته ملاویدله.
عبدالوهاب په سوبنخوړ کې کارخانه ده او دی وایي چې د تیرو دوو کالونو راهیسې د هغوی ګاګ یا د ماربلو تختی خستون کې ډیر کم راځي، ځکه ته خه معیار والا درنګونه بندي او ګاک زیارت یا راخیل او د خانقاه کانی غواړي.
نو چې کومه کوالټي غواړي نو اوس لکه د خانکا په غرونو کې کافی رنګونه دي غرونه دي پاغې کې یو نیم ګلاو دی کنه چې د هغې ډیمانډ موږ نه وشي نو لکه موږ سره نه وي بیا نو د زیارت دغسې دی 30-36 دغه دي ځایونه دي تقریبا په هغې کې به ټول نه ټول دوه درې ځایونه ګلاوي نور بندې لکه
د مومندنه د سرکاري انتظامی او د قومي اسمبلی د غړي په وینا چې د لیزونو مسلې به هوارولی شي ولې څو ورځې وړاندې د صوبایي حکومت لخوا منظور شوي د مدنیاتو بل وروستو خلک وایي چې ممکنه ده چې د غرونو د مالکانو قومي کمیشن بند شي
د مومندنه د شنواز ترکزي راپور ته سورې ده او سرزو خیبر لوړګي ته چرته چې د بجلی د نشتوالي له کبله د ځایي خلکو ژوند اغېزمن شوی دی او کاروبارونو ته تاوان رسېدلی دی. دوی وایي بجلی نه وي او د یخنۍ له وجې ورته ماشومان ناروغه پراته دي. بلخوا له سیمې د اسمبلی استازي ادا کوي چې د ستونزې د هواري لپاره یې متعلقه چارواکو سره خبرې کړي دي. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر د لوړګي تحصیل اوسیدونکي د بجلی ګریډ سټیشن عملې نه شکایت کوي او وایي دوی ته بجلی نه ورپرېږدي چې له امله یې هلته ټیوبویلونه بند شوي د اوبو کلت سره مخامخ دي او یخنۍ ماشومان ناروغه کړي او ورځنی ژوند یې په ټپه ولاړ دی. د خیبر د لوړګي زخخیلو یو تن عابد پردی مشال ریډیو ته وایي
نمونیا بس په هر کال کې 15-16 ماشومان په ټوخي په نمونیا باندې او په سخت تبه باندې پراته وي. نو د بجلی د واجب بس مونږ ته دا غټ تکلیف دی.
هلته ځنې نورو ځایي کسانو هم دغه شکایت وکړ او دوی وویل
نو مسه د سیندای او د بجلی نه د اوبو ډېر سخت تکلیف دی. د بجلی باندې د ټویل نه چلیږي او چې بجلی نه وي ټویل بند وي. سوزوکي نسو دغه درې سره سوار کوو یو لاس ټاپ کې کیو چې بجلی صحیح 24 غنټه کې غنټه دی وی چې ډېر شي
ما ارمان نوم دی تور تیارې وی او بس نه هیټر بګی لګیږي نو په کیسه لګیږي بس نشته بجلی نشي لیکل تیارې وی کنه
کوم شمو نوم دی تور غنټه م نوی او بوډر سخت تکلیف ده کله یو ځان راوړو کله بل ځان راوړو زدا غوړم چې بجلی مطلب به 12 غنټه کې شي 5 غنټه 7-8 غنټه خو مقر ده چوي
د خیبر دی اوسل پنځم هلکې نه د صوبایي سملای غړی شفیق شیر پر دی وای دوی په دې ورستو کې د خیبر د لوړګي ګریډ سټیشن دوره کړي او د دې ادارې عملی ته امر کړي چې هلته د خلکو ته شپه ورځ کې هر فیډر نه لګ تر لګه 8 غنټو پورې بجلی ورکړي خپل ضرورتونه پرې پوره کړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
او په کورم کې د ضلع پولیس چارواکي وایي 15 کلنې ګل سکینې د جنسي تیری او وژنې په تور یو شمیر مشکوک کسان نیولي دي او د دوی نه پلټنې روانې دي. بلخوا د ماشومانو د حقونو دفاع کوونکي وایي چې حکومت دې په سمدستي توګه په قبایلي ضلعو کې د ماشومانو ضد د تشدد د مخنیوي قوانین عملي کړي. په دغه اړه د منور شاه راپور ته وګورو.
د خیبر پختونخوا کورم ضلع پولیس وای په 15 کلنې ماشومې د جنسي تیری او وجنې په تور کې یې نور اشپاک مشکوک کسان نیولې دي. د وجل شوې ګل سکینې مړې د نومبر په 19مه د کورمې پیوار غونډي خیل سیمه کې موندل شوې وو. د ځایي پولیسو مشر ډي اس پي نجف علي د نومبر په 21مه مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه تحقیقات روان دي. نوموړي زیاته کړه بلخوا د سیمې خلکو مدني فعالانو او د وکیلانو اتحادیو د مظاهرو په ترڅ کې له حکومت غوښتنه کړې چې په دې پیښه کې ککړ کسان ونیسي او سخته سزا ورکړي. دا راز د ماشومانو د حقونو او تحفظ لپاره کارکونکي ارشد محمود وای چې د هیواد په نورو برخو کې دا ډول پیښې شوي خو په قبایلي سیمو کې په اول وار دا کار وشو. په کار ده چې حکومت یې په وخت مخنیوي وکړي.
مثلا موږ بتاو یو چې د ماشومانو د تحفظ قانون د پښتونخوا د 2010 دغه قانون د لاندې چې کوم کار کې دل دي او هغه کې مخنیوي چې دی هغه ډېر اهم خبره ده چې یاره په لوکل سطح باندې په علاقائي سطح باندې په کمیټې جوړیږي او د ماشومانو د تحفظ یونټ به جوړیږي د ضلع په سطح باندې. دغه لاندې چې کوم قبایلي ضلع دي په هغه کې داسې کار لا شروع نه دی. په دغه باندې کار کول ضرورت دی د پښتونخوا حکومت له هم دا پکار دی چې دې کې د ماشومان د تحفظ په حواله سره او خاص طور باندې د ماشومان د تحفظ نظام جوړولو په حواله سره کار وکړي.
په دې اړه د کورونو چارو لپاره د سینټ قائمه کمیټه هم نوټس اخیسته او د خیبر پښتونخوا د پولیسو له مشر یې غوښتي چې دې لړ کې د چټک ګامونه پورته کړي او په لس ورځو کې د یادې کمیټې ته خپل رپورټ وړاندې کړي.
د منور شاره پور مورید دولس نیمې بجې شوې دي. په پښتونخوا کې د ملیحه میرزاده نه د دې وخت مهم خبرونه وو.
پاکستان او امریکا موافقه کړې چې په افغانستان کې د سولې هدف ترلاسه کولو لپاره به په ګډه کار ته دوام ورکوي. امریکا د پاکستان وزیر اعظم له دفتره په جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې وزیر اعظم عمران خان او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ په ټلیفون پرون خبرې شوې دي. دواړو مشرانو په دوه اړخیزو اړیکو په سیمه ییزو چارو خبرې وکړې. په دې لړ کې رابطو ته په دوام ورکولو سلاح شول. د جمعیت العلماء اسلامي مشر مولانا فضل الرحمان د حکومت ضد احتجاج دریم پړاو اعلان کړی او ادعا یې کړې چې حکومت ورته د چوکو یو لړ وړاندیزونه کړي وو خو دوی نه دي منلې. پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې خبري غونډه ته مولانا فضل الرحمان دا خبره وکړه. د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاحکار فردوس عاشقاوان ویلي چې د مولانا نوي پلانونه دغه وارخطا ښکاره کوي او د حدودو د پیشکش خبره په مقصد کې د ناکامۍ پټولو لپاره کړې ده. د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو سلاحکار فردوس عاشقاوان وایي اپوزیشن ګوندونه انتخاباتي کمیشن د یرغ عمل کولو هڅې کوي خو حکومت احتساب ته تیار دی. دا خبره نوموړي پرون په ټویټر باندې لاغې وروسته کړې چې اپوزیشن ګوندونو له انتخاباتي کمیشن نه غوښتنه کړې چې تحریک انصاف پر ضد لپاره نو دونه د فندونو مقدمه اوریدنه د روزانه په بنیاد وکړي. د کورمه په صدا کې د علي شیزو قوم اوسیدونکو پر یوې شاملاتې ځمکه د قبضې او تعمیراتي کار خلاف احتجاج ناستې دي. غوښتنه کوي چې د تیندو پر شاملاتې ځمکه د ودانې کار او ځمکه خرڅولو درول شي. د خیبر پښتونخوا حکومت د خیراتي کارونو لپاره د چندو پر راټولولو د نظر ساتلو په غرض د یوې چیریټي کمیشن جوړولو پریکړه کړې. پرون د صوبې اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ د کابینې غونډې وروسته د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی خبریالانو ته دا خبره وکړه. د افغانستان د ننګرهار ولایت قومي مشران وایي د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو د تسلیم شو دایش بسوالو ته ځو ماشومان دا وسیمه د مشانو جرګې ته د سپارلو ته تیار دي. او د امریکا بارنو چارو وزیر مایک پومپیو په اړه نیو وګړو په کړي چې د حکومت لپاره په مزایشانو باندې د تشدد حکومتي کاروای په اړه ویډیو باندې نور معلومات دي. تورپی نو واشنگتن با د دغه تیرو خلاف بندیزونه لګولي.
مهم خبر نو مورید اوس ورځ اسلام آباد ته چرته چې زمونږ همکار احمد الله ځنې پاکستانی مطبوعات کتری دی او دغه نه مهمه برخه وړاندې کړه.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي وزیر اعظم عمران خان روانه اونۍ کې په اسلام آباد کې ایوې د سوریه ته وویل چې کله نه ګوند په واک کې راغله نو د ملک کرنٹ اکاونټ خساره 19 ارب ډالر و او د زری مبادله ذخایر هم نه وو. خود خپل حکومت د یو کال نه په زیاته موده کې په دې حالاتو قابو اوموندو او د حکومت معاشي ټیم د کوششونو لوجه ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر هم مستحکم شوې ده. ورسپانه لیکي کرنٹ اکاونټ خساره په اصل کې د یو ملک مجموعي آمدن او د هغې د ټولو اخراجاتو ترمنځ فرق ته وایي. کله ملک اخراجات د آمدن نه زیات وي نو کرنٹ اکاؤنٹ خساره به هغوم نه زیاتیږي. ورسپانه لیکي پاکستان د تیری ایوی اوږدې مودې راهسې د دې مسلې سره مخ دی چې آمدن یې کم او خرچې یې زیاتې دي خو کله هم په سنجیدګۍ سره د دې مسلې حل راوستو کوشش ونه کړی شو. دا نو ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي وزیر اعظم عمران خان د هزاره موټروې پرانیست دستوري پر وخت د ملک اعلی عدالتونو په حق لا چې کم بیان ورکړی وو نو په جواب کې د سپریم کورټ چیف جسټس آصف سعید کوسا وویل موجوده حکومت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته بهر ملک تدتلو اجازت ورکړې ده. ورسپانه لیکي د وزیر اعظم بیان په خپل ځای خود پاکستان د عدالتونو صدومره خر ریکارد نه دی پاتې. په خوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو ته د مرګ سزا اورولو په ګډون یو شمیر داسې فیصلې اورولې دي چې د عدالتونو پر ریکارد یو داغ دی. خو بیا یې ځینې تاریخي فیصلې لکه د آسیا بیبي خوشي کولو او فیض آباد درنې کیس فیصله هم اورولې ده چې ترې د قانون حکمرانی واضح کیږي. ورسپانه لیکي حکمران ګوند له پکار دی چې اپوزیشن سره تاو تریخوالي کې د عدالتونو میست نه راوړي بلکې حکومت له عدالتي نظام کې اصلاحات کول پکار دي چې غریب او مالدار ته یو شان انصاف ترلاسه کیږي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا. ورسپانه لیکي په ملک کې سیاسي تاوتریخوالی د ایوي اوږدې مودې راهسې را روان دي خو تر اوسه پکې څه کمی را نغلو. وزیر اعظم له دا قسمه بیانونو ورکولو په ځای خپل توجه ملکي معیشت طرف ته راړول پکار دي ځکه چې اولس دا وخت د ګرانۍ او بیروزګارۍ له وجې د سختو مشکلاتو سره مخ دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
په نړیوالو مطبوعاتو کې فارن پالیسی مجلې په یو لیکنه کې په ایران کې د جمعې د ورځې راهیسې پیل شوې ولسی احتجاجي مظاهرو ته کتنه کړې ده. بلخوا رایټرز خبري ایجنس لیکلي دي چې د آب و هوا د خوندي ساتلو لپاره د فعالانو یوې ټولنې د نه خوړلو هړتال پیل کړی دی. ملیحه میرزاده د دواړو لیکونو مهمې برخې وړاندې کړې.
فارن پالیسی مجلې لیکي په ایران کې د تیلو د بیو زیاتېدو خلاف په پیل شوو ولسی مظاهرو کې تر سلو زیاتو کسانو وژل کېدل درې سیزونه څرګندوي. یو دا چې تهران د امریکا د بندیزونو له وجې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. دویم د ایران د حکومتي اقتصادي بد انتظامۍ په اړه د ولس ناخوښي تر اخیری حده رسېدلې. دریم دا چې د ایران حکومت په تیرو کلونو کې د ولس له احتجاج د پیدا کېدونکو ناکرارو حالاتو نه اوس زیات یریږي. مجله لیکي د مظاهرو په لړ کې د حکومت رد عمل تر هر وخته زیات سخت دی چې د انټرنیټ مکمل بندیز تر څنګ د امنیتي ځواکونو لخوا پر مظاهرچیانو د طاقت بې درېغه استعمال پکې شامل دي. مجله لیکي د ډېرې لږې اقتصادي ګټې لپاره د حکومت لخوا دومره غټ ګام اخیستل او اولس په غوسه کول دا څرګندوي چې ایران د امریکایي بندیزونو له امله په اقتصادي مشکلاتو کې ګیر دی. مجله لیکي پر ایران د بندیزونو له امله دغه هیواد نشي کولی چې تیل بهر هیوادونو ته ولیږي. تیل د ایران د حکومت لپاره د ګټې تر ټولو غټه ذریعه ده. بلخوا رویټرز خبري ایجنس لیکي د آب و هوا د بدلون خلاف د اکسټینکشن ریبیلیون په نوم له 28 هیوادونو نه د فعالانو یوې ټولنې د نه خوړو هړتال پیل کړی. دغه ټولنه د آب و هوا د خوندي ساتلو او د موسمي بدلونونو خلاف د چټکو ګامونو غوښتنه کوي. ایجنس لیکي دغه هړتالونه چې د ګل په ورځ پیل شول د سان ډیګو یونیورسټي یو شل کلن زده کوونکی جیوانی ټماکس یې له تنظیمونکو څخه یو دی. دغه زده کوونکی تیره میاشت په یوازې د سپینې ماڼۍ مخې ته د نه خوړو هړتال کړیو. د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو فعالانو په هړتالونو کې د برخې اخیستو ویلي دي چې پکې پاکستان، ترکیه، نیوزیلند او کانګو شامل دي. دغه فعالان غوښتنې لري چې حکومتونه دې آب و هوا ته د نقصان رسونکو ګیسونو اخراج د خاتمې لپاره تر 2025 کال پورې وخوټاکي، د آب و هوا لپاره بیړني حالات اعلان کړي او لسی جرګې د جوړې کړي سو عامو وګړو ته په سیاسي فیصله سازۍ کې د خبرو موقع ملاوه شي.
دا مشال ریډیو دا.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اوربن په افغانستان کې د سولې د خبرو لپیل مخکې مهم شرط بللې دی او د سولې په بهیر کې د افغان حکومت پر مخکښ رول ټینګار کړی دی. ارګ وایي چې هغلی ټرمپ پرون له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو بهرنیو استادانو په خوشي کولو کې د هغه رول ستایلی دی او هغه ته واشنگټن ته د سفر بلنه ورکړې ده. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکړي.
ارګوی د امریکا او افغانستان ولسمشرانو په دې ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو له خوشي کېدو نیولې د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر وروستۍ ماتې او د سولې تر خبرو پورې د بېلابېلو مسایلو په اړه بحث وکړ. د ارګویان صدیق صدیقي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې ولسمشر اشرف غنی له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره پرون متحده عربی اماراتو ته د سفر پر مهال خبرې وکړې. ښاغلی صدیقي زیاتوي چې په دې ټلیفوني خبرو کې ولسمشر غنی ښاغلي ټرمپ ته د حکومت د سولې د وفقرۍ پلان په اړه معلومات ورکړل او ښاغلي ټرمپ د سولې لپاره د اساسي شرط په توګه پر اوربن ټینګار وکړ. د صدیقي په وینا ولسمشر ټرمپ د سولې په پروسه کې د افغان حکومت رول مهم وباله.
رئیس جمهور ترامپ تاکید کرد که به خاطر آغاز مذاکرات
ولسمشر ترامپ تینگار وکړ چې اوربند د سولې د خبرو له پیلې دو مخکې مهم او حتمی شرط دی. د امریکا ولسمشر همداراز تینگار وکړ چې د سولې د بهیر د بریا لپاره ډیره مهمه ده چې په دې پروسه کې د افغان حکومت ګډون او مدیریت حتمی شي.
افغانستان د دې پروسه باید حتمی شوه.
وسلوالو طالبانو تر دې دمه د اوربند او افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو غوښتنې رد کړې دي. ولسمشر ټرمپ د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې د خبرو له نهو پړاوونو وروسته په سپتمبر میاشت کې د سولې خبرې وروسته له هغه لغوه کړې چې په کابل کې د طالبانو په یو برید کې یو امریکایي پوځي او یو ولس نور کسان ووژل شول. د امریکایي پوهنتون د استادانو خوشي کېدل بل موضوع و چې د ښاغلي صدیقي په وینا د دواړو ولسمشرانو په ټلیفوني مکالمه کې خبرې پرې وشوې.
رئیس جمهور ترامپ از رئیس جمهور افغانستان تشکر کرد په خاطر
ولسمشر ترامپ د افغانستان له ولسمشر څخه لدې کابل مننه وکړه چې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په خوشي کولو کې ډېرې هڅې وکړي.
د تن رها شوه.
ولسمشر ترامپ وړ مورز هم پر ټوئیټر په یو پیغام کې لخاغلی غنی څخه مننه کړې وه او د امریکایي پوهنتون د استادانو په بدل کې د دریو طالب مشرانو خوشی کېدلې د زړورتیا یو اقدام بللی و. ترامپ لیکلی وو دی هیله من دی چې دا ګام به د سولې په برخه کې د اوربند په څیر نورو ښو پرمختګونو ته لاره پرانیزي. طالبانو د سه شنبې په ورځ د حقاني شبکې د مشر د ورور اناس حقانی په ګډون د خپلو دریو جګپوړو غړو په بدل کې امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس چې په 2018 کال کې په کابل کې تښتول شوي وو خوشی کړل. د لویدیز یو شمیر مشرانو هم د دې تبادلې ستاینه کړې او دای د سولې د ټینګښت په هڅو کې یو نوی ګام بللی دی. د ارګویان زیاتوي د امریکا ولسمشر د مکالمې په پای کې خپل افغان سیال ته د واشنگتن د رسمي سفر بلنه ورکړه او افغان ولسمشر هم دا بلنه ومنله، خو ښاغلی صدیقي د دې سفر د نیټې په اړه څه ونه ویل.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان خبرونکو ډیلی ټایم ورسپانې د هیواد د وزیر اعظم لخوا د اپوزیشن پر ضد د کاریدونکو جبه په اړه مقاله خبره کړې ده چې لیکلي دي د پاکستان په سیاسي ډګر کې د تحریک انصاف د راوړاندې کېدو او واک ته تر رسیدو وروسته د هیواد په سیاسي چاپیریال کې بدلون راغلی چې له سیاسي اخلاقیاتو سره سمون نه خوري. احمد شاه زمي د دغې لیکنې مهم ټکي وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورسپانې لیکي د تیر دوشنبه په ورځ چې کله د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین پاکستان اقتصادي راهداري په برخه کې د موټروي پروژې پرانیسته کوله نو یو ځل بیا د اپوزیشن ګوندونو پر ضد بیان ورکړ. په دې ناسته کې د چین سفیر هم ناست و، خو وزیر اعظم په وار وار د انارو یا قومي مفاهمتي اډینن ذکر کاوه او ویل یې چې اپوزیشن ته به هیڅکله انارو ور نه کړي. نوموړي پر دې سربیره پر اپوزیشن نورې نیوکې هم وکړې او د پاکستان پیپلز ګوند د مشر بلاول بوټو زرداری په لهجې ملنډې ووهلې. د عمران خان د وینا پر مهال د غونډې ټول برخوال خاموش ول، خو یوازې لوړپوړو حکومتي چارواکو د وزیر اعظم د خوشحالولو لپاره د هغه پر خبرو خندل. ډیلی ټایمز لیکي دا ډول څرګندونې اپوزیشن ته زیات تاوان نه رسولای ځکه خلک اوس د دې عادي سوي او هر ورځ دا ډول تکراری خبرې اوري. خو د عمران خان تر تقریر وروسته بلاول بوټو ته دا ګټه ورسېدل چې په ټولنیزو رسنیو یې لګڼو خلکو خواخوږي ترلاسه کړه. دغه څرګندونو نه یوازې وزیر اعظم بلکې د هغه مشاورین هم ملامت کړي ول چې د اپوزیشن پر ضد غیر سیاسي ژبه کاروي. بل پلو د حکومت دغه کړنو اپوزیشن له دوی څخه نور هم لري کړي او مخالف کړي دي. د دې یو بیلګه په دا وروستیو کې د حکومت لخوا د یولس صدارتي فرمانونو منظورول چې پارلمان کې بحث ته وړاندې نسول. د دې نتیجه دا سو چې اپوزیشن حکومت ته دړکا ورکړه چې د قومي اسمبلی د ډیپټي سپیکر خلاف په د بې باوري تحریک وړاندې کوي. ورسره حکومت مجبور سوچ د بې باوري تحریک نه وړاندې کېدو په بدل کې به یو لس صدارتي فرمانونه بیرته اخلي. ورسره په پای کې لیکي د حکومتي چارو پر مخ وړلو لپاره باید اپوزیشن له ځان سره بوتلل سي او د اپوزیشن بیلول او لپام غورځول ټول نظام فلج کولای سي.
احمد شاه زمي د ډیلی ټایمز ورسپانه دی لیکنې مهم ټکي وړاندې کول او د شمالي وزیرستان مشران وایي حکومت په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو کې ناکام دی او په سیمه کې هدفي بریدونه بیا زیات شوي دي. دوی وایي په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال کې د پلشو ضرب اعظم عملیاتو له وجې کړې وکړې او کورونه ړنګ شول، خو له دغو عملیاتو چې مخکې کومه بدامنی وه نو د هغې د رامنځته کېدو ویره بیا څرګندوي. په دغه اړه اسرارالم مومن نور تفصیل راکوي.
د قبایلي سیمو مشران وایي په سیمه کې هدفي بریدونو ډیر اندېښمن کړي او حکومت دې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. دا براسال کې دا چې د شمالي وزیرستان په میرلي کې د نومبر پر 28 سهار د یو ولسی وګړي په ډزو وشتل شوی مړې وموندل شو. د دې ترڅنګ پرون سهار هم په میرلي کې وسلوالو پر یو ځای کس برید وکړ او هغه یې ټپي کړ. د قبایلي سیمو سپریم کونسل یا ستري شورا یو مشر غړي احمد سعید پرون مشال دې وویل چې خلک داسې فکر کوي چې له ضرب اعظم عملیاتو وړاندې حالت بیا جوړیږي.
خو باوجود دې چې اپریشن ضرب اعظم وشو پاه کې خلکو ډېر تکلیف برداشت کړل په کیمپونو کې اوسېدل، خو دې باوجود هم اوس هلته ټارګیټ کلین کېږي، خلک په امن نه وي، نو دا یقینا یو سوالیه نشان دی. مخکې خو به داسې وه چې چېرته به ټارګیټ کلین وشو هغې باندې به یو کاغذ هم پروت و چې بهي دې دغه ګناه دی،
همدار سرگند ولی د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د شمالی وزیرستان آزاد منتخب استاد میر کلام وزیر اهم کوي. نوموړی وایي د روان کال فروری میاشتې راهیسې په شمالی وزیرستان کې د هدفي بریدونو لړۍ بیا زیاته شوې او په لسګونو پیښې رامنځته شوې، خو تر دې دمه یو هدفي وجونکې یا د هغو پلان جوړونکې نه ده نیول شوې. میر کلام پرون مشال ډو تویل چې په هدفي بریدونو کې اکثر هغه کسان په نخښه کیږي چې حکومت پلوه بلل کیږي،
چې الته د شپې په چک پوسټونو باندې بریدونه هم کیږي. دا خلک څوک دي چې دلته د وزیرستان و منسک ته راځي او خلک په ګولې ولي، او بیا دا خلک د وزیرستان کوم منځ د هغې نه بیا دای کوم غره ته یا کوم ځای ته درومي. نو آیا په دې دومره چک پوسټونه دي، دومره مورچې دي، دومره پاټک دي، په دې کې دا شایي څرنګه امکان لري چې یو سړی راځي او ډېر په اسانتیا سره یو نه دوه نه درې نه د شپېتلاسو پورې واقعیات داسې شوي دي چې هدفي وژنه وشوه، زموږ خلک ووژل شول.
خو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د جنوبي وزیرستان استازي نصیر الله خان پرون له مشالو سره په خبرو کې ویل چې حکومت یې په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره هلې ځلې کوي، خو دا چې دا سیمه د کلونو بدامنې ځپلې نو پکې د امن بحالول به وخت اخلي.
امن بحال کولو لپاره لکه موږ چې کمزې کې په میټینګ کې نو که د سی ایم صاحب سره وي، که مطلب دا یو منسټر وي، موږ بار بار موږ یو خبره کوو چې موږ به ترقی په د امن بحالول چې کم دي په حال کېږي، نو امن بحالولو لپاره
مشال ډو هڅه وکړه چې د خیبر پختونخوا د وزیرانو، مشیرانو او امنیتي چارواکو په اوسوي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د حکومتي ګوند غړو سره خبرې وکړو، خو چا فون نه پورته کوو او ځینو بیا پر دې موضوع له خبرو کولو انکار وکړ. البته د انتظامی د شمیرو تر مخه یوازې سږ کال په دغه سیمه کې 22 هدفي بریدونه ترسره شوي چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ جوب لاوړېدلې.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
په داس حال کې چې په ننګرهار کې دایښ وسلوال حکومت ته تسلیم شوي، د دغه ولایت د بیلابیلو قومونو مشرانو او دینی عالمانو یو جرګه کړې ده. د جرګې د خیبر پختونخوا په قبایلي مشرانو غږ کړی دی چې ننګرهار ته راشي او د پښتني دود سره سم دی د قبایلي سیمو د دایښ جنگیالو ښځې او ماشومان خپل کورونو ته وسپاري. نور تفصیل باز محمد عبید راکړي.
د پنشنبی یا زیارت پورز د ننګرهار د بیلابیلو قومونو استازي د قبایلو ریاست ته ورغلل او هلته یې د یو پریکړې په اساس په حکومت غږ وکړ چې د جنگیالیو دایشیانو ښځې او ماشومان د پښتني دود سره سم د قبایلي سیمو مشرانو ته وسپاري. دینی عالم مولانا حبیب الله جلال آبادی په خپلو خبرو کې د خیبر پښتونخوا په قبایلي مشرانو غږ وکړ چې ننګرهار ته راشي او د تسلیم شوو دایشیانو ښځې او ماشومان په خپلو کورنیو وسپاري.
او اسلام مونږ ته د امن او د سلامتۍ د اخوت تعلیم او درس راکوي. په دې بنا سره چې اخوا کوم پښتانه دي، پښتانه د مونږونه دي، هغه ته مونږ دغه ځای نه اعلان دی د ننګرهار ولایت د قبایلو د ریاست د چار نه، او چې کوم مونږ علما کرام او قومي مشران راغون شوي یو، او خلک ته وایي چې راشي د خپل زنانه او ماشومان په عزت او عصمت سره ځان تسلیم کوي.
د جرګې بل ګډونوال ملک عثمان شینواری وو. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل د پښتني دود له مخې به د دایښ جنګیالیو میرمنې او ماشومان قبایلي مشرانو ته د جرګې له اصولو سره سم وسپاري، خو له دولت نه یې وغوښتل چې دایښ جنګیالیو ته د هغوی د کړي ظلم او زیاتی سزا ورکړي.
خلافت دې ته وي چې انسان په بم ورځو چا چې دلته ظلم کړی باید قانون منګولو ته وسپارل شي، سوا بل څوک دا کار ونه کړي. تور سری چې د پښتنو تور سری دي په موږ باندې حق لري، دا په عزت کې په درناوي باندې دغه د ننګرهار محترم مشران د قبایلي خلکو سره جرګه کړو، او د جرګې د لارې به سپاره او مجرمینو نه موږ له چا موږ چاته یو چې وسپاره او نه ورسره منو.
د جرګې ګډونوالو په 500 مادو کې یو پریکړې لیک هم ولوست چې په یوه ماده کې راغلي ول:
زمونږ پښتنو او افغان ورونو څخه چې د کرخې هغه خوا پراته دي، غوښتنه دا ده چې د آینده دپاره د خپلو وګړو څخه په کلکه غوښتنه وکړي چې داسې عمل بیا تکرار نشي چې خدای نخواسته زمونږ د سپکاوي باعث وګرځي.
چارواکي وایي چې په تیرو لسو ورځو کې چې په ننګرهار کې په سلګونو دایښ وسلوال تسلیم شوي ول، سبان د شپږ سوه پکې ښځې او ماشومان دي چې زیاتې د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو سره تعلق لري. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ چپه شپږ سو یویش کلو هرڅه، لنډې سپې 2,111، پنځه لزر اووه سوه شپېته، 13,500، اول زر اته سوه اتیا کلو هرڅه.
د خیبر پختونخوا د سوابې اوسیدونکي مدني فعال ادریس خټک ورور اویس خټک وایي یوه ونۍ وشوه چې ورور یې له درکه شوې او تر دې دمه هیڅ درک نه لګي. نوموړی وایي له حکومت یې غوښتنه کړې ده که پر ورور یې څه قسمه تورونه وي نو باید چې عدالت ته حاضر کړل شي. نور معلومات اسرار علم مومن راکوي.
د بشر حقوقو د فعال ادریس خټک ورور اویس خټک وایي سبا په پېښور هایکورټ کې د هغو ادارو خلاف کیس جمع کوي چې د ورور یې تښتولی. نوموړي د کومې ادارې نوم یاد نه کړ، خو د زیارت پر ورځ یې مشال ایډو ته وویل چې دوی به خواست کوي چې ورور دې عدالت ته حاضر کړی شي. د ده په خبره چې په ورور یې څه قسمه تورونه وي نو باید په عدالت کې ورته د سپیناوي موقع ورکړل شي، ځکه چې دا یې قانوني حق دی.
موږ هلته هایکورټ کې اپیل کوو چې بھائی مطلب موږ ته رینسم یا دغه په حوالے سره خو چا هم اپروچ نه دی کړی، هغه څه چا سره دشمنی نه وه، خو اټ مینس چې بل څوک خو نه شي کېدی. نو که چېرته کې هغه کې څه دغه شته نو تاسو ټرایل یې کوي ان کورټ، چې کوم مطلب یو رائټ دی، خو مطلب دا خو دغه نه ده چې مطلب تاسو دغه کې مطلب هی شوډ بی پروڈیوس ان کورټ. نو موږ خو به مطلب ظاهره ده چې پاکستان گورنمنٹ سره به دغه کوو چې مطلب دغه چې څه دغه دي ای ټولو نه دی تپوس شي چې چا هم مطلب دغه کړی نو هغه دغه کورټ کې پروڈیوس کی.
اویس خټک وایي د ورور کورنۍ یې دا وخت له سخت وخته تیریږي. بل خو د بشر حقوقو نړیوالو او پاکستاني څارونکو هم پر حکومت غږ کړی چې په دغه هیواد کې په زوره د تریتم شو کسانو په لټون کې دي، یا خو پریږ دي یا دې هم ولټوي. د نومبر پر یوویشتمه نیټه د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې لوی چارواکي عمر وړای چې له مشال سره په خبرو کې وویل چې پاکستاني ادارې دې په زغرده ادریس خټک او په دغه هیواد کې نور په زوره ورکړل شوي کسان پریږدي یا د ولسي عدالتونو ته د مقدمو لپاره وړاندې کړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ته په استول یو لیک کې امینستری انټرنیشنل لیکلی چې په ساده جامو کې کسانو خټک د نومبر پر 13 نیټه له خیبر پختونخوا په زوره پورته کړ. یاد ادارې ویلي چې شپږ 50 کلن خټک له امینستری انټرنیشنل سره رسمي دنده لري او هغه په خیبر پختونخوا او پخوانی فاټا کې د بشري حقوقو د سرغړونو په ګډون په زوره د تښتونو ګڼي قضیې یا کیسونه سند کړي دي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن په دې باور دی چې خټک خای په زوره تریتم کړل شوی. د ایچ آر سی پی یو بل چارواکي مهدی حسن پر چارواکو د خټک د چټک موندلو لپاره ټینګار کړی دی. نوموړي د نومبر پر یوویشتمه نیټه په یو اعلامیه کې ویلي د پیښې ته د سرکار نه غبرګون د اندېښنې سبب دی. پاکستاني چارواکو پر دغه پیښه غبرګون نه دی کړی، خو د واکمن پاکستان تحریک انصاف یو پارلماني غړي اقبال افریدي ویلي پاکستاني امنیتي ځواکونه کله هم یو څوک بې دلیله نه اوچتوي او زیاتوي که پر خټک یو څه تور نه وي نو خوشې به شي.
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلز ریلیټډ ډیر انټرست
دی، لکه د زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ماته روان دی.
سې پټي چې زما کوي سه هر څه غره نه ټول تلي
زه بګر الیکټډ پرسن په اغي باندې چې کم دینو زرا شمه.
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تان دی هله چې پکې پښتني د خپل مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال اړيونه
تان دی هله.
اوریدونکو سره زو ځانګړي راپور ته د خیبر پختونخوا په سواد کې په ځوان کول کې د روایتي نشو په ګډون اوس د آیس او ایکسټسي پیلز په نوم نشې په خوریدو دي. د نوي ژوند په نوم د وی غیر سرکاري ادارې چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې خو شا سلور زره کسان په نشو اخته شوي دي او د دې نشو د راوړلو لپاره اوس ماشومان او ښځې هم کارول کیږي. په دغه اړه نور تفصیل په دا راپور کې وو. د خیبر پختونخوا په سوات کې د نوي ژوند په نوم په نشه د روغ د کسانو د بیا بحالۍ د مرکز چارواکي وایي چې دوی په تیر یو کال کې د خواو شا څلور زره کسانو په اړه معلومات راټول کړي دي چې د روایتي نشو په ګډون اوس د آیس نشه هم کوي. د دې ادارې مشر ریاض احمد حیران سیمه کې د بیلابیلو نشو د استعمال په اړه وایي.
آیس چې دی هغه خو راغلی دي که نه تقریبا دا خو کال نه سوا وشو چې په سوات کې ډېر زیات په تېزۍ سره او تقریبا سو پورې پیشنټ چې دی هغه ما اټینډ کړي دي. په دې کې واړه ماشومان هم یوز کوي. په سوات کې چې ډېر نیمګور خو تاسو پته چې مین سیټي ده مټر ایریا ده هلته ډېر زیات اکثریت کې چې کوم دی د دې یوز کېږي. اوډیګرام چې کوم شو نوی کلی شو تایر آباد شو هلته چې څومره خلک اوسېږي نو اکثریت چې دی هغه په دې نشو کې مبتلا شوي دي.
فضل معبود د سوات ملم جبې سره تړاو لري. مور پلار مینګوري او بیا پېښور ته سبق للیږلی وو خو دغلته د ملګرو په محفل کې په نشو اخته شو. هغه د نشو سره خپل تجربه داسې بیانوي.
دا خو جو یو مرګري سره ناس مونږ تر سکله وی وی چې دسی یو نوې شی راغلی دی چې سړی له پکې خوب نه ورځي او سټډي پکې هم صحیح کولای شي. مونږ هغه پسې پسې استعمال هم کړه نو بیا ورو څنګه چې استعمال کړو نو هغه مونږ ایډک کړو خوب بن راتلو دغه بم فیل کول او چې کله برا سره بیا نو نو بیا بم مازرا وټو خوراک چې دغه به پکې نه کېدو. بسکټ چې دغه بم پړل او سټینګ بم سکو نور خوراک بم نه شو کولای پکې نشه چې دا یو دلیل شه دی.
د نوی ژوند ادارې مشر ریاض احمد حیران وایي چې د سړو او ماشومانو سره سره خځې هم د آیس په ګډون د بیلابیلو نشو عادي شوي دي.
په سواد کې د آیس د فیمیل یوز کم دی خو زیات ترجیحي انجکشن لګي. دوی ته چې کله څه تکلیف یا څه درد وغیرہ دوی کمپیوټر له لاړ شي یا ایمرجنسی ته لاړ شي نو هلته دوی ته د فوري آرام لپاره انجکشن لګي نلبین او ګریوینیټو. آل انجکشن چې چاته مو لګي نو داغه د یو مزای چې هغه دې بار بار غسل غوړي نو داغه په وجه موږ د سوسایټي کې په ډېر غټ تعداد کې فیمیل چې دی هغه انجکشن وادي شي دي او په خپل ځان ته لګي. د یوې اندازې مطابق زه دا ویلی شم چې د هیروین آیس او د انجکشن استعمال والا میل او فیمیل چې کل ملا کې د 4000 لګبګ پیشنټ په سوات کې موجود دي.
د ماشومانو د حقونو فعالان وایي چې سوات ته د نشو د راوړلو لپاره د ماشومانو او ښځو نه هم کار اخیستل کیږي ځکه چې څوک پرې شک نشي کولی. دا ماشومان اکثر د ډیرو غریبو کورنو سره تړاو لري او یا د کور مشران بهر وي. د داسې یو دو ماشومانو اویس او سکندر خبرې اورو. نو مراته کاله نه خو
ډیر وخت نه کوي چې سره ګولې او سمجبان ای ګول پلاړولې هغه وای دا ښه شی دی وای دا اسکا سکندر مال اسکا نه ما به چور فنس کله سمجبانو نه تر بولې ونه کوي هغه موږ به مال کې کوس هغه ته لاړولې ما چې په خور ته بو څنګه هغه وګینې راوړنه پورا راوړل په یو دیو نه هغه به راوړل څه اوس ما راځي په دې کې په تاسو چې هغه څنګه یې دا یې څنګه کښه راوړل نو مې دلته کې راوړل دې به خپل فون باندې مځه فرصت وي وای الله کې.
لسکرن عباس هم په نشو روغ دی دی او غوس په منګور کې د نوی ژوند د ادارې د بیا بحالې په مرکز کې د درملنې لپاره داخل کړل شوې ده. هغه وایي سکولې نه دی ویلې او پلارې په منډای کې مزدوري کوي.
ما او چرس کله او هغه ګولې مولې او دا هټ نشي ومن کولې را بیا ما دیبونو آلې او لوي کسو اثر دې مې یو په منګور کې ما دیبونو آل بس پیسې بیا نه غونډې واغستې او مال بیا ګولۍ مې راکړل او چرستې مې راکړل.
د خیبر پختونخوا د اکسایز او ټیکسیشن د نشئی موادو د مخنیوي د سانګي چارواکي خالد خان وایي چې د آیس نشه په لږ مقدار کې ډیر کار کوي او وړل هم اسان دي نو ځکه په تیزې سره د سواد په ګډون د صوبې بیلابیلو سیمو ته خوره شوې ده.
ټریډیشنل ډرګز خدای سي چې هغه موږ ان بلک یو ګاډي کې هغه یا د سیکریټ کیویټیز جوړ کړی یا پیکټو کې بند کړی نو دا غي نیول لک اسانی موږ ته پاره. اوس میتامفیټامین چې دی فرض کا غيو چټاکې دی لک شانت دی نو خو ډیرو خلکو کار کوي خو دا غي ډیټکشن موږ ډیر زیات ګران شي. کوئی وسړی په جرابه کې کې خودو یا جیب کې کې خودو نو دا تقریبا ممکن نه ده چې موږ هر انسان چیک کو.
د یادونه وردا چې په سواد کې په نشه د روغ د کسانو د بیا بحالې او درملنې لپاره په سرکاري کچ کوم مرکز نشته او په سیدو روغتون کې د نشیانو لپاره ځانګړي اسانتیاوي هم نه دي ورکړل شوي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده.
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به وتر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکین زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.